آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شیر لیدلی شوم. او چې کله څوک له خپلې تاسو تښتي څنګه شیر کې.
په خپرونه کې له بل جلاوطن شاعر نور محمد لاهو سره هم شخېدلی یم. د ده بیا د شعر لمن په سویسرلند کې له رنګونو ډکه شوې.
زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت به تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمي سره د ده د دکتورا د ډیزرټیشن پر اثر شخېدلی یم.
خبره به دا شوې شي زما د موضوع حدود د دې نه هم ټاکل شوی وی ولا لګیان شوی وی.
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې په کې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له آغلي خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطنۍ د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبعید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړي په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشت وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزري وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینی هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقې خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړو، که نه ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره خو مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دغه نه وروسته یو شعرونه جوړ کړم د ریسرچ پیک اپ. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپله د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې وای، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عینې نه څه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کله کله انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي کله یو درد ډیر احساس کی هغومره ډیر د ته ضرورت پیدا کی چې هغه اوس پړیا واخه په هنري شکل باندې له نور سره شریک کی. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډیر شاعری وکړئ.
یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس وکړي، ځکه چې که احساس وکړي فکر کوي رقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کړي که نه، لکه چې څنګه چې انسان خوږېږي او باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي په هر څه شک منه کېږي ځان په شمول.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېر عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه نه هغه څه تېره شوم چې څنګه به یې بچه دی. زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت. زه څنګه د دې چې تایم، ما څنګه له هنره پېژنې؟ زه خو د هماغه تجربې برخه یم، زه خو د هماغه درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم. زه څنګه له هغه څه جدا یم؟ په جمع ګرو په دې وطن کې زه برخه یم. زه وم هغه څه ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېلایم؟ زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم. زه یو بل څوک باندې د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم؟ زه د هغه تجربې برخه یم. زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په نړۍ کې د جنو نورو خلکو حالاتو ته څوک وګوري، په منځني ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات یې لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات چې دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او له لرې ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم، هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي. یو دا خبره هم ده، بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پېژندل ته ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم، که نه زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې که زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي، اکثریت شعرونه یا خپله خونه کې مي. کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی، د عکاسانو ته، د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه، مثلا یو الوتونکی ښکار کوي، که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې ټیټېږي او هغه کوي. هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هغلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې او د هماغه یوه صحنه د ده ټول عکاسي ده، هماغه یوه صحنه د ده ټول هنر دی، هماغه یوه صحنه ټول هغه څه دي چې هر دي شعر عین نو څه دی، هماغه یو صحنه ده چې تې باید ښکار کړي، تې باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا درنه لاړی. او داسې یو څه چې ما دپاره تیر دوه کلونه ټول سفر سفر وو او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په هماغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوی چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو نو بیا دا هم زما لپاره یو ذهن لپاره مې یو لوی چلنج دی زما په نظر چې زه یو حداقل یو باثباته ځای کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې از ذهن مې اموخته دی. ځینې خلک مثلا د بېخوبي سره مشکل پیدا کوي کنه ځایونو چې ته تللی یا خوبې خرابېږي لکه صحیح خوب نسي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی او په منډه منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاسي او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل سي په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای وای ز چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خواس براتلم. نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیر او په بل جیب کې به مې هم شیر. خو بیا ورسره چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نست.
دا بالکل دا خبره ده.
دا څومره څه او یو بل شیم ده. تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي. پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یو مقطع زمانی کې ډېر څه نشي لیکلی. یو ځل ډېر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده کنه؟
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې دي کې نه دوامدار څو څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې. دغه ستا لیدلور ای د شعر دپاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي. مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بیکاره شي دی کار څومره کمزوری شي دی باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمن دي شو ولیکي او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یمه ما په نظر ډېر خام شعرونه وو حداقل که لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي. خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هموغه شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات اللي تكرارها انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي. البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وایي شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکوي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ دروازه درته راوټکوي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکي بیا شعرونه لیکي بیا شعرونه لیکي بیا نه راته راتلي یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی یو استثناء شاعر دی لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ویې نه لیکي چا سره د شعر نوې موضوع ویني لیکي، خو که څوک له دې حالات سره مخ کیږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په حساب دا ګټه هم لري چې هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخیږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
لا خلق په وخت څخه په مننه نشته فکاله کیشي چې دا له افغانستانه وتلې ده، دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګي چاپ شوی دي. لوی خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دله سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ژغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو، له ده به د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ ټیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کیږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکم هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بیرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنې له شلو کرخو نه زیات وي، خو دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنې درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت پې تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل سو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بله ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو، بله ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کیږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي، او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په آزادی راډیوي مجلې پروګرامې لورولای دی.
ای د و غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریادېږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. او ستا پسی لاسونو باندې زاله لکه زخم راشنی شوی چرتا لارو که چه جیر گلو نگوره پسی رو که دچا دلم دوسترگو تک سری سری ناستی چیغه او سماوره نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپ لپیش نی سندره او سمشینده اشتخ وکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چیغه راوری چول وانو دا آسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوبتی تصور که د بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی دی دی خواب سوداگر واره د مرغانو پا وزرونو تجارت کار پا قفص که عدد شویش نیور غیم خپلو زخمو سر عادت څنګه پیدا کم زه پوهیږم څوک مې نه پریږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه که چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې زاله در وړي او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان او شنه هوا طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب
په پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د دکتورا لپاره انتخاب کړی وه او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلي هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلي هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخستل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کاله نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان، او عبدالحمید مومند او لارویان دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د 60 کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډېره وسې نه ده ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوې چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وو. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس مې که انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس وي، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود که پراخ همدي خواري ډېره وکړمه او خپله موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګ لنګ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده. په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر دی او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشحال اقبال اخیسته دی. تنها په اقبال باندې پولیس ګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دی. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدوده وا او ځکه ما نورو ته مخه کړ؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري، ما یو خبرونه کې واورېده چې 850 د ډاکټرا ډیزرتیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د ډاکټرا ډیزرتیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو او د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خوا باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د ډاکټر ډیزرتیشن له موضوع
هاشمی سے محترم او بخشے، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې د کوم دیوان سے را رسیدل ده، په دې کې چې څومره کرکټرونه بیان شوی دي، په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک یو څو اړخیز شخصیت ده. یعنی د خوشحال په شعر کې کومنګ او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته، او وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچېری بیا سره غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه راغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ور باندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده کچیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې کچیرې دا موضوع محدود شوی وی، موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستۍ یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترس کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د ډاکټرا د عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپل موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده، او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د ډاکټر په ډیزرتیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ راغې، نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښه ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشیره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، چې شیر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شیر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې او هغه چې مونږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زمونږ استاسو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د ده په شعرونو کې کومه او تاسو وګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یوه داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپلو محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همداسې ده. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کې دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان له یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو له یو بوده وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو زموږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې زموږ د دین پورې اړیکه لري یا د خپل په دین کې شامل دي، لدی بو دا ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په باندې سړي. مثلا افلاطون وایي، افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدای شته چې کچېری مونږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واعظ او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ او ستاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ او ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې په چیرې موږ غواړو چې یو نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې په هغه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یو نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کیږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولای شو چې په شعر کې بیلابیلې نظریو باندې تحقیق وکړو او باندې څېړنه وکړو. سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو ما په نظر باندې ور باندې کار کولای شو.
له شغل هاشمي څخه مننه. وړاندې دا بیرې سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د ابري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولویده. ښه یې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړه سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت ته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، ویې څنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونی بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه، له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به ډېر سم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی توا بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابریس پښمې څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي رادیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې ورسی او شی بوت رسیدلې. په دې دقیقو کې دا چې څوک در پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د وی خبرندې ټولنې مرستیال دی. دی وای د کتابونو ترڅنګ خوندور ژوند کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په دې ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار دا ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره پرې راپور کې شغیدلې.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاری ګل بولي، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه، هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتما زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو لارې نه ته ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. لا دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده، او دا یې راښودلی دی چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شي، ورله تاسو اجازه اخلم.